سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28مه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په نخسه تخبرونو زه عبدالحی کاکړ او ګل ایاس پیل کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په سلام پښتونخوا کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان، افغانستان، د ترکیه او روس ترمنځ پر زیاتېدونکي ترینګلتیا رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او خوشې خوشې سندرې راوړو. خو پیل له خبرونو ګل ایاس وړاندې کوي.
سهار مو په خیر. لمړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان حکومت ټولو بیلتون غوښتونکو سوال ډلو ته یو ځل بیا د عمل مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي، او د ترکیې ولسمشر د روسیې هغه تورونه رد کړي چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسله والې ډلې سره مرستې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسلوالی ډلې مشر ډاکټر اعلی نظر په شمول ټول بلوز بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی بیګا ناوخته له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوڅو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چچوک هم وی ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړاوی هغه د خبراترو لاله حل کیږي. نو دا شخه خبره زموږ د خبراترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د اعلی نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي، موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکو.
دا بلوچستان صوبای حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مهم قومندان ډاکټر اعلی نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. سرفراز بوکتی تر دې وړاندې د وژل کېدو ادعا کړې وه، خو اوس وایي داسې ښکاري دا ویډیو اصلي ده. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خیبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې هوایي بمباری کې ولس مشکوک وسله والې وژلې دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر ایجنسی په راجګال سیمه کې د وسله والو پټنځاینه په نخکل شوې دي. فوج ویلي دي چې په وژل شو کې بهرني وسله وال هم شامل دي. په دغه سیمه کې د فوج لخوا عملیات د هغه فوجي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې شروع کړی و. په دغه عملیاتو کې فوج ادا کوي چې تر اوسه پورې د 3500 نه زیات وسلوال وژلې دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي او نه هم آزادو سرچینو د فوجي ادابو تصدیق کړی دی. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو کارکونکي ژوبل شوی دی. په کراچۍ ښار کې د مشال رادیو خبريال تر مخه دا پیښه په عیسا نګرې کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټر سایکل سپارو وسلوالو د ډان ټلویزیون نیخ په نیغه د خبرونو ګاډي یا پر ډي اس ان جي برید وکړو. په پیخه کې یو ټیکنیشن حسن متین جوړ شوی د ډاکټرانو تر مخه د متین حالت له خطرې بهر دی. بلخوا د پاکستان کې د خبريالانو ټولنې پی اف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپخین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د دې برید ذمہواري چا نه منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماخام په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوی سره وکتل. پرون له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کتنې کې د دواړو خیز اړیکو د پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې د اقتصادي او ټولنیزې ودې په ځانګړي ډول د خزو د وضعیت او د خوالي او همدارنګ د سیمې او نړۍ د امنیت په حق له خبرې وشوي. په دې موخه ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. محمد اشرف غنی ویل چې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه یوازې داخلي نه بلکې سیمایز اړخونه هم لري. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو لاستازو سره د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په مبارزه خبرې وکړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال اړوي ته ویل چې روسیې ته تللي پلاوی به نن افغانستان ته ستون شي. دا سیمه ییزه غونډه د روسیې په سنت پیټرزبرګ ښار کې جوړه شوې وه چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د مبارزې پر سرنګوالي، امنیتي او سرحدي ستونزو خبرې وي. د نذیر احمدزی په وینا روسیې ته د افغان پلاوی د تګ یو اساسي هدف داو چې د روسیې حکومت ته دا پیغام ورسوي چې خپل مرستې له شرایطو پرته او د افغانستان د دولت له لارې تنظیم کړي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړي. پوتین پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پورې کړ چې په قصدن ډول یې د دواړو هیوادونو اړیکې داسې حالاتو سره مخامخ کړي چې واپسي یې ممکن نه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون ویل چې د روسي جنگي الوتکه یې په قصدن نه دی وشتلې. د ویل
بیس روس سواش اوچاکټرنن
موږ د روسي الوتکې راډار عکسونه او د خبرداري سب شپې غږ خپور کړ. سو نړیوال خبر شي چې روسي زموږ د هوایي حدودو خلاف ورزي کړې ده. ټول نړی دا مني چې ترکیه سم کار کړي. روسیا باید زموږ په سر خپل اداوي ثابت کړي. اردغان د روسي ولسمشر هغه تورونه هم رد کړ چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د مرستو لپاره د هغوی نتی لخلي. په نایجیریا کې پرون په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. دغه برید چې په مبینه توګه بوکو حرام وسلواله ډلې کړي هدف یې د شیعاګانو ځانګړي مراسمو چې په سوونو کسانو پکې ګډون درلودو. دا برید د نایجیریا په دویم لوی ښار کانو کې د عربین مراسمو کې شوي. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دا شل اوریزه لوبه به د کابل پر وخت ماسپښین 2 بجې شروع کیږي. بلخوا انګلند کرکټ لوبډلې پرون په دوبۍ کې پاکستان ته په دویم شل اوریز لوبه کې په 3 رنزونو ماتې ورکړه او همدې سره یې د شل اوریز سیریز هم ګټلې دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له ګل آیاز واوریدل. دا ریپورتونه دا مهم ریپورتونه په دې کې لرو. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ټولو پلوچ و آزادی غوښتونکو وسلوالو ډلو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی.
الله نظر سمیت هم تمام ان دہشتگرد تنظیموں کے جو بلوچ قومیت کے نام پر وائلنس کر رہی ہیں ہم ان کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں.
د ترکی له لوري د روسي جنگي الوتکې راغورځولو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ لفظي جګړه زیاته سوې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په تازه څرګندونو کې ویلي چې ماسکاو له اور سره لوبه کوي.
دایشته مجادله بهانه سیله اوسترارسه مشروعیته اولان مخالفتری ورمک
او په کبالي سیمه کورمکی ډرایوران د خیبر پښتونخوا پر پولیسو له دوی څخه د رشوت اخیستو تور لګوي.
دوی میاشتې اخیری تاریخ نه تقریبا په خبره پر دې وغه چې 1000 روپے تلیارې کې خرچا کیږي. دا با سل دال تلم بار اوقات با سو دال تر اوقات بند سو دال تر اوقات
یو شمه نو ریپورتونه لرو له مشال ریډیو سروسه. د سلام پښتونخوا خبرونه پایل له د تریکی انصاف د مشرانو پر ضد د درچسوی مقدمو ځخه کو. په اسلام آباد کې مختلفو تانو کې د تریکی انصاف مشر عمران خان او ځینی بلدیاتي امیدواران په ګډون د 200 کسانو پر ضد مقدمه درچسوی دي. د جمعې پر د اسلام آباد په ترامل سیمه کې د بلدیاتي اوټونو لړ کې پاکستان تریکی انصاف جلسه کړې وه چې الیکشن کمیشن هم نوټس اخیستی دي. د دې نور تفصیل سره ریاض مسخیل له سر د ټلیفون پراندې. ریاض خان تاسو سره کله کوم کدی دې نور تفصیل را سره شریک کړئ. ریاض خان تاسو وبخشی ریاض خان تاسو ژغ پریکېږي کوم وروسته به تاسو ته ټلیفون وکړو. تاسو ډیره مننه. خوشاله اوسئ. بیا به خبرې وکړو.
دا مشال ریډیو دا
ریاض مسخیل سره خبری د ټلیفون د خرابې لیکې لوج ونسو کوشش کو خبری سره وکړو. یو بل خبر دا چې په کراچی کې بیګا ناوخته د ډان نیوز پر یو ګاډی باندې ډزې سوې دي چې پکې یو کارکونکی زخمی دی. د دې نور تفصیل څه دی دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له کراچی څخه د مشال ریډیو همکار محمد عمران دی. عمران تاسو ته هرکلی وایم که تفصیل را سره شریک کړئ. مهرباني.
مننه کاکړ صاحب سهار په خیر. بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې دغه پیښه را مخته شوې ده. د کراچی سیمه د عیسی نګری الته د کراچی د ډان نیوز چې کوم ډی سي ان جی ده نو پاره باندې وای چې د پولیس کم ابتدایي رپورټ دی هغه تر مخه دوا موټر سایکل سورو چا چې په دغه گاډي باندې د ذکر دي د دغه په وخت تقریبا څلور کسان په دغه گاډي کې موجود وو خو ای صرف یو کس ټیکنیشن چې کوم دی حسن متین هغه دو ګولې لګېدلې دي او هغه جو بلشو دی دغه حالت خو سختلې نه بهر دی خو کم ابل کس چلته موجود وو سره عمر شاه کیمرامین دی دغه گاڑی شخصي ټي وي نو هغه وی چې دوه کسانو په دغه گاڑی باندې دزي کړی دی او هغه بیا چې کله دزي وکړنی دی اوم تختیدل خو چې کوم ابتدایي رپورٹ د پولیسو لخوا نه راغلی دی نو هغه وی چې د غریب آباد نه سیویک سنټر طرف ته روانو چې دغه ډزې پی شوې دي. د سره سره کاکر څنګه تاسو دا هم وایم چې دین وړاندې هم په کراچۍ کې په خبريالانو باندې ډزې شوې دي چې پکې وجلې شوې هم ډېر خلک دي.
عمران
دین وړاندې
محمد عمران ما خل تاسو د ټي وي چې کوم د سویان ورونو ټي وي و دا ذکر کوي په غاړه باندې ریپورت ستاو او ردونکو ته باغه په تفصیل واورو او دا سره توسه چې د دې بیګنې پیښه ورسته د خبريالانو کوم سازمانونه دي یا بیا د نورو لپاره فتاخ برګون راغلی دی.
بالکل اگر سے پی ایف یو جے پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسٹ لخوانا نن پټول ملک کې دغه د احتجاج اعلان شوې دی او ویل کی چې نن 3 بجې به پټول ملک کې د خبري اعلان باندې دغه حمله پر ضد باندې احتجاج کولې شي او دا هم ویل کی چې دغه خبري اعلان باندې حمله
محمد عمران وقت او شروز
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
بیرته اسلام آباد ته ځو چې خپل همکار ریاض مسخیل را سره بیا د ټلیفون په لاین باندې دی او خبر داده چې په اسلام آباد مختلفو تانو کې د تحریک انصاف ته مشر عمران خان او ځینې بلدیتي امیدوارانو په ګډون د 200 کسانو پر ضد مقدمه درج شوې دي. ریاض خان بیا هرکلی وایم که تفصیل اوس را سره شریک کړئ. ریاض خان بخښنه غواړم له تاسو هم او له اورېدونکو څخه هم چې کله تاسو خبرې کوئ نو بیا په ټلیفون کې په دې لاین کې څه مسله راځي. البته کوشش به وکړو چې په راتلونکي ګړۍ کې په دې اړه معلومات ورکړو. تاسو ته ښه وخت غواړو او له اورېدونکو دواړو نه تاسو نه بخښنه غواړو. ښه وخت ورته غواړو. خدای پامان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سمیوبل رپورټ تر ازو د بلوچستان حکومت یو ځل بیا له بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې. د کورنۍ چار صوبایي وزیر سرفراز بکټری له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندی ښودل شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار ګلایاز له صوبایي وزیر او کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړ.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوختي د ډاکټر اعلی نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر اعلی نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دي او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوختي له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلوالو ډلو سره مذاکرات ته تیار دي.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چچوک ہم وی گوری پنڑی کی پکم جائے کی کہ ہم جھگڑا وی ہغه د خبراترو لاری حل کیج نو دا شخه خبره زمرد خبراترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. دالا نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بل نور کوو.
سرفراز بوختی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی، موږ په دې اړه پلټنې کوو. زموږ فرانس لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده. دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي. په ظاهر دا ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې داوا کړی و. په دې اړه سرفراز بوختی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې و چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناستې او ورسره جی 3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه دا ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي، نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یو سیلنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پوخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوښښونو باندې ډېر فرق به پرېږي، ولې چې اخلت چې په خوا ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس د حکومت کې دی، وزیر اعلی او دا نور د سې ډېر مرګري دي چې هغه هم دې پارټۍ کې وو. هغه د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس هغه حکومت کې دی او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم هم په دې لار راولي.
کارپو امتیاز ګل ویل چې د بلوچستانو مختلف تنظیمونه په یو وخت لنډ دي ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکرات او عمل شروع کړی دی. بلخوا په کوټه کې خبریال او کارپو شهزاده ذوالفقار له مشال له ریوسر په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو اترو ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې اکټیو دی، د اوران پورا مکرانه د کړی دی، ګوره دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دا دی چې دا ځایو کې کم اکټیو نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او که دا خلق چې د هدف جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی او ته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی نو ډیر لوی فرق پریوسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الله نظر ویډیو یو بحث شروع کولی شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الله نظر پلویانو موقف کمزور ښکارا کېدو، خو اوس حالات جلا دي.
د ګلای از رپورت موریده کې وخت تاسو اوریدل چې بیګا نا وخت په کراچي کې د ډان نیوز یو تخنیکی همکار او زخمی شوی دی او د دوی په ګاډي ډز شوی دی. نوبل خو بیا د کراچي د پاکستان هم د کراچي شهر کې نامعلومو کسانو د نهي پورس د دوه ایسوی ورونو لخوا چې دونکو گواهی نومي انټرنیټي ټي وي دفتر سوځولې وو. دوی دا وې پانه دوه کاله مخکې پیل کړي و. د دې مشر سرفراز ویلیم وایي چې مشر لمخه د جنو سخت لزم مذهبي ډلو لخوا ورته د ډکی ورکړل شوی. تفصیل به له کراچی محمد عمران راکی.
د گواہی ٹی وی د مشر سرفراز ویلیم د وینا تر مخه سومیاشت وړاندې چې کله د دوی مذهبي خبرونه د ټی وی د لاري خبرې دي نو ورته د سډلو لخوا دړکی ورکړې شوې وي. د کوم رپورت چې د محمود آباد پولیس تانه کې لیکل شوې ده د دې پیښه پاړه سرفراز ویلیم مشال ریډیو ته ویل چې د شپې 3 بجې شاوخوا دا اور لګیدلې وو چې لکه بلې د دفتر د پاسه آباد سماشومان به هوشه او جوبل شوی هم وو.
یې رات تقریبا 3 بجې مجھے فون آیا کې آپ کے دفتر
سے 3 بجې ته ټلیفون راغی. بیا دلته پولیس او فایر بریګیډ والا هم راغلل. یو یو نیم غنټه کې دغه اور بیا مړ کړی شو. په دې ځای کې خلک هم ژوند کوي. د دې اور لکبل یو شمیر ماشومان به هوښ شوي هم وو کوم چې ډیر په ګران سره راوستې شو.
اونې نکالا گیا
د سرفراز ویلیم د وینا تر مخه غوی لومړی دا غنل چې د بجلی د تارونو لکبل دا اور لګیدلې ولی په باقاعده توګه د دروازو جرندې ماتې کړې شوې او دننه صرف هغه کمپیوټرو ته زیان رسولې شوې په کوم کې چې د دوی ریکارډو بلړخته د دې کیس ټنی کون کی پولیس افسر افضل عظیم مشال ریڈیو توویل چی رپورٹ د زیارت پورس درج کړي شوه. د نامعلومه کسانو پر ضد اف آئی آر درج شوه زکه چی مودئی پکې سوک پنخه کړي نه دی. د پیښې خوري ورځ شوی ولی پولیس سره اف آئی آر د زیارت پورس لیکل شوه. لا تر دې د مپکې سره گرفتاری نه د شوه او پلټنې روانې دي. گواہی ٹی وی د یوی ویب پانی د لاری چلولی شي کم چې د سرفراز ویلیم سره سره د هغه ورور جاوید ویلیم چلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د کرمو د کرمې د ګاډو ډرایوران د پولیسو له رویې شکایت کوي. دوی تور لګوي چې په لارو کې پولیس بې ځایه تنګوي او ورځنې بډې رشوتونه اخلي، خو بل لور ته چارواکي وایي رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی چې څوک یې اخلي پر ضد به کاروایي کوي. تفصیل په دې اړه په دې رپورټ کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې پیښور ته د سوالو خپل ګاډی چلوي، مشال لډیو ته وایي په لاره کې دغه سلسله د مودې نه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پوښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کیږي.
دوی میاشتې اخري تاریخ نه تقریبا پیښور پورې د څوک چې 1000 روپۍ تولیاري کې خرچه کیږي. دا به سل دال تلم بار وکړه، دوه سوه دال تر وکړه، پنځه سوه دال تر وکړه، کار څه تو سره سره بیا د دې چې ورو دغه شاه بس ځکه خو موږ ورځي وایو په ځکه موږ پر یاد کوو کنیمو به حکومت په دې مجبور.
د خیبر پښتونخوا صوبې سرخار پیښور نه د کور ملار شاوخوا 200 کیلومتره ده چې په دې باندې هر ورځ اوسطن د کور مې او پیښور نه د سوالو اتیا گاڑی تک راتک کوي. ډرایورانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دې بدې راوی سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمې یو بل ډرایور مشال رډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چالانه دي او نور هم زوروي.
کوارټ کې څنګه یې او هغه کې دا مخ کې دا بڑا بیرې سره دا ماتنګ یې متینو سره ماتنګ یې او انګو کې مو خاص کار ډیر څنګه یې دا ډیر راو کوي پک 16 سپی پرچار کې یار وکړي لنس سیاس تو کاغذ یې تو هر څه خړړي هدو زری مونډا شي رخصې دا حکومت مو سمدا شي.
د ضلع هنګو مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال لډیو ته ویل دی وران دي د غرشوتونه نه ورکوي ځکه چې دا حکومت نه بلکې شخصي جيبونو ته ځي او زیاتوي چې چاته هم د دغه کارونو اجازه نشته او کم کس په دې کې کاکړ اونې ولې شو نو دا هغه خلاف به سخت ګام اخستل شي. دا هم ول اکثره هغه ډریوران رشوتونه ورکوي کوم چې په غیر قانوني کار باندې ونه ولې شي.
په دې چې کله مجرم شي نو پولیس ورشي هغه ته هم د مسل جوړ کیږي نه. اني وی دا څه د ریونس دی د پولیس خلاف نه د دې راځي خاص تر چې موږ مدد لري انویسټیګیشن وو او لا مطلب چې کوم سزا غوي هغه ته به موږ
په خپل خبرو کې انتظامی چارواکي سید غفور شاه دا وغوښتل چې اداري فساد مخه پنيستو کې د خلک ته دوی سره مرسته وکړي او هغه کسان دې ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې کاکړ دي. تارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
ډیلی ټایمز رسپانډ لیکي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وړې سوبې ډېرې اندېښنې لري. په دې کې خیبر پښتونخوا حکومت دریځ لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې ده او په هره کچه به احتجاج کوي. د مقالې نورې مهمې برخې له ګل آیا ساورو.
ډیلی ټایمز ورسپانې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د سینټ په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړي دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپل اندېښنې په ډاګه کړي دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورسپانې کې چې د سینټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزي په ټوخو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیايي کارونه توجه په پنجاب ده او مغربي لار پکې هیر کړل شوې ده. ورسپانه زیاتوي دا غبرګون له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل های وی اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی ایښودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټروې او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپل صوبه کې کوي. بلخوا د ورسپانې په خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپلو نږدو ملګرو سره په یوه غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبرې کړي چې پکې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډیر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړې صوبې په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوی چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبې په پروژو لګوي. ورسپانې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریس خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. همدغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپانې لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
کولایا سو ډان ورسپانې د پاکستان په انتخابي عمل کې د شوزو برخې ته کتنه کړې. د ورسپانې لیکي چې کڅم په دغه هیواد کې انتخابي عمل کې څر شوالی تر سرګو سوی، خو بیا هم په ملکي شزي د سیاسي پروسې هغه شان برخه وا برخه نه لري لکه څنګه چې په کار ده. مليحه مرزاده د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان رسپانلی کی په پاکستان کې انتخابی سیاست په ورورو یو مربوط شکل خپلولو طرف ته روان دي. خو د رسپانې په خبره بیا هم په انتخابی عمل کې د خزو برخه دومره نه ده سیوا شوی. د د پاکستان د الیکشن کمیشن د شمیر تر مخه په بلدیاتي انتخاباتو کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ فرق د مئی 2013 کال د 10.9 ملیون په مناسبت د روان کال په ستمبر کې 11.15 ملیون ته سیوا شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي په 2013 کال کې په 8.24 ملیون رجسټر شو رایا چونکو کې 8.61 ملیون سړي او 10.63 ملیون ښځې وې. روان کال په 93.06 ملیون ووټرانو کې د سړو برخه 25.36 ملیون او د ښځو 26.1 ملیون و. دا شمیر ښایي چې په دغه هیواد کې د ښځو ووټرانو شمیر د نارینه په پرتله هغه عمره نه دی زیات شوی. ورځپاڼه دا د پریشانۍ یوه خبره بولي او وایي چې د حکومت د واک په طریقو او ترجیحاتو باندې اثرات لرلی شي. ورځپاڼه په سیاسي ګوندونو تور لګوي چې د ووټرانو د رجسټر کولو او دغه پروسې ته د لاسرسي ذمهواري د دوی په سر راځي. ورځپاڼه لیکي د آبادۍ په تناسب کې د سړو په شان د ښځو ووټرانو مخې ته په راوستو کې د سیاسي ګوندونو ناکامي د هیواد کلتوري محدودیتونه څرګندوي چې په قومي بیانیه کې د ښځو غږ نه شاملېدل ورته هیڅ خبره نه ښکاري. ورځپاڼه لیکي د ښځو په وړاندې دغه تعصب په هر الیکشن کې مخې ته راشي کله چې د هیواد په ځینو محافظه کارو سیمو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اتفاق وشي چې ښځې به رای اچولو ته نه پرېښودل کېږي. ورځپاڼه وایي پر دې سربیره بیا سیاسي ګوندونه په عمومي یا جنرل سیټونو ښځو امیدوارو ته ټکټې هم نه ورکوي. د مثال په توګه د 2013 کال په انتخاباتو کې د قومي اسمبلۍ د عمومي چوکو لپاره 222 ګوندونو یوازې 6 ښځو ته ټکټې ورکړې وې. په کراچۍ کې هم په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې یوازې 2% ښځې نیغ په نیغه د سیالۍ لپاره ولاړې دي. ورځپاڼه لیکي دا د افسوس خبره ده چې په اسمبلۍ کې د ښځو لپاره د مخصوصو نشستونو له ټاکلو سره نارینه سیاستوال لاپروا شوي دي. د دې پر ځای چې دوی خپلې زنانه سیالې مخې ته راولي، د ښځو مخصوص سیټونه یوه متبادله لاره ګڼي او هغوی یو طرف ته پاتې کړي. ورځپاڼه لیکي له دې سره د دوی ترمنځ فرق نور هم سیوا شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان انتخابي کمیشن ته پکار ده چې په دې لړ کې ګامونه واخلي او د نورو هیوادونو په شان د ښځو سیاسي امیدوارانو لپاره د خاصو چوکو مختص کېدلو وړاندیز ورکړي چې دا ډول په پاکستان کې ښځې هم په سیاست کې د سړو په شان برخه والي شي.
ولی حمیرزاده وشتردان ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي وړاندې کول. سلام پښتونخوا خبرونه راځي د ګلپاڼې او حشمت سحر په غږ کې دا سندره ورو
ستادی دنت زماز رشینن بوا شکان شینن بوا شکان شی
رام شی پر سر چکر پر سر گومی پیار شینن بوا شکان شینن بوا شکان شی
رام دا وشستادی دنت زماز رشینن بوا شکان شینن بوا شکان شی
رام شی پر سر چکر پر سر گومی
شکان د ګلپانی او شمن سر پر کوم سندر اوریدلا سلام پښتونخوا خبرونه اوري نه نیمه بجې سوي دي ګلای اس په خبرو نوټ لاندې سړان دکړي
د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسلواله ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټول بلوچ بلتون غختونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبای وزیر سرفراز بوکتی بیگانه وخت له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلواله ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې ولس مشکوک وسلوال وژلې دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي چې د خیبر ایجنسی په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټن ځایونه په نښه کړل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړې چې په کې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. په دې موقعه ولسمشر اشرف غنی وویل چې تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیې کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پر مبارزې خبرې وکړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال اړیو ته ویل چې روسیې ته تللې پلاوي به نن افغانستان ته ستون شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره پر ماسکو کې تر لیدلو وروسته وکړې. په نایجیریا کې پرون په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ قامی لوبډله نن په متحده عربي اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي.
له ګلاس زخم د خبرونو لنډیز واوریدل. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورس پاڼه خپلې ادریې کې د پاکستان څخه افغانستان ته تللي د پښتنو مشرانو سفر د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او په منطقه کې له امن لپاره ډیر ګټور ګرځوي. وایي چې د پاکستان څخه د پښتنو مشرانو اسپندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په داسې وخت کې د افغانستان سفر وکړو چې لسه وخت د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې کړکیچ را روان دی. ورس پاڼه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو تا د دې سفر بلنه ولسمشر اشرف غنی ورکړې وا او هغه په خپل سرګندونو کې ویلي هم دي چې د خپل منځي تګ را تګ لوځي اړیکی نوري مضبوطيږي او ورسره امن او ثبات راځي. ادری وړاندې لیکي کله چې اشرف غنی د ولسمشری چوکي تر لاسه کړه له هغه وروسته د پاکستان سفر وکړو او د غرنګ د پاکستان عسکري او سیاسي مشروالي هم د افغانستان سفرونه وکړل چې په نتیجه کې د دوانو هیوادونو تعلقات ډیر خشول خورست بیا د زینو غلط فهمو په وجه تعلقات له خراب اړخته لاړل. د ادارې په وینا چې د دوانو هیوادونو سلامتۍ ته دا وخت له ترهګرۍ ډېری خطرې رامخې ته دي او کچرې د دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره دوانو ملکونو په اخلاص سره یو بل ته لاسونه ورکړه نو لری نه ده چې په دې منطقه کې به امن راشي. ادریا اخري کې وایي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې دا وخت تر ټولو لوی خنډ ناباوري ده. د کومې د خاتمې لپاره چې د دوانو خواو په سنجیدګۍ سره د ګامونو اغستو ضرورت دی. د دې تر څنګه د پیښور نخ پریدونکو ځینې نور ورسپاڼو خپلې ادارې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورسپاڼه وایي چې د تنخواګانو مراعاتو سہولیاتو او پرایویټ کلینیکونو او پریکټس په ګډون د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ اتفاق شوی دی او دا چې حکومت د خیبر ګرلز میډیکل کالج د پرنسپل لری کولو اعلان هم واپس اغستی دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې هر سرستو به عام خلکو او بیمارانو ته سملاویږي. آیا د اربون روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري اسپیتالونو کې به ولسته د علاج غوره اسانۍ ورکړی شي او د رنځورانو مسلې به سره کم شي او کنه؟ ادریا اخري کې زیاتوي چې د حکومت لخوا د صحت څانګه کې اصلاحات په خپل ځای یو ښه اقدام دی. خو د دې لومړی ذمہواري ولسته د علاج سہولیت ورکول دي ځکه چې د اربون روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري اسپیتالونه د عام خلکو لپاره دي نو ځکه دي کې باید چې هم د دې خلکو په خشن علاج وشي او کدا سینمی نو بیا د دې هر څه مقصد د قومي خزانه د تاوان او بربادی نه سیوا هیڅ نه دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د فرایډي ټایمز په نامه مجلې د لیبرل پاکستان تر سرلیک لاندې یوه ادارې خبره کړې ده. ادارې لیکي چې وزیر اعظم پاکستان په اړه د اخیر خبره ناسمه اخیستل شوې ده. بل پلو اسوسیټیډ پرس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ضایع کېدو مخه ونیسي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
په فرایډي ټایمز مجله کې خبر شوی ادارې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا د کوم راتلونکي په یو جمهوری او لیبرل پاکستان کې خوندې ده. د نواز شریف په وینا داسې یو پاکستان چې لوستی، پرمختګ خوښونکی، راتلونکي ته کتونکی او حوصله لرونکی وي. اداریه د نواز شریف دې څرګندونو ته په اشاره لیکي چې تر دې سپین خبرې نسی کېدای. اداریه ذاتوی چې د نواز شریف د خبرو معاملې کوونکې ملایان، د ملک په تاریخ کې رد او بدل کوونکې تاریخ پوهان، احساساتي پوهان او هغه خلک لړزولې دي چې په خپل ځان د نظرې پاکستان ساتونکې ګڼلې دي. اداریه لیکي چې هم دې خلکو په لسیزو د لیبرالیزم پر ضد پروپاګاند کړي او قصدن یې دا ټکی په سیکولریزم تعبیر کړي او د هغه معنی بیا بدینه شوډلې ده. فرایډي ټایمز لیکي چې په اصل کې لیبرالیزم د 19مې پیړۍ هغه اصطلاح ده چې د یو ټاکل شوی حکومتي نظام لالارې د بیان ازادۍ، هنري اظهار، مذهبي عبادت، شخصي جایداد او شخصي ازادۍ غوندې بشري حقوقو ساتنه کوي. د اداري پلیکانه سیکولریزم په جدید جمهوریت لرونکو هیوادونو کې مذهب له سیاسته د بیلولو څرګندونه کوي. فرایډي ټایمز په پای کې لیکي چې د بدقسمتۍ خبره ده چې ځینو موخه پرستو ولسی پوځي او مذهبي مشرانو د پاکستان نظریاتي اساس پر مذهب درولې دي. بل پلو اسوسییټیډ پریس خبري ایجنټس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. ایجنټس لیکي چې د 11 سپتمبر له پیښو وروسته امریکا په افغانستان کې یو کرب ډالر لګولې دي چې شاوخوا 110 ارب پکې له دې جګړه ځپلې هیواد سره مرستې شاملې دي. په افغانستان کې له درو کالو د امریکایي پروژو څارونکو جان سوپکو ویلي چې هلته د فندونو په بې ځای کېدو کې په خپل امریکا هم ګرمه ده. هغه ویلي یوازې د افغانانو او افغانانو سره تړلې مسلې نه دي، بلکې په دې کې هم مسله ده چې امریکا هلته د فندونو په برخه کې څه ډول فعالیت کوي. نوموړي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره دواړه د درغلیو او کمزوري پلانینګ له ستونزو سره مخامخ دي. اسوسییټیډ پریس لیکي چې د جان سوپکو په مشرۍ د پروژو څارونکو ادارې تر اوسه تر 1 ارب زیاتو ډالرو بچت د امریکا ټیکس ورکوونکو ته پډاګه کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د خپل پلویان غونډې ته په وینا کې روسته خبرداري ورکړي چې له اور سره دی لوبنه کوي. اردوغان په دې اړه چې د ترکیه هوایي ځواکونه د تیری سیشن به پرز د روسي واجټ الوتکه وښته وویل چې تر پیښو وروسته د روس له ولسمشر غوښتنه کړې ده چې ور سره وګوري یا خبرې ور سره وکړي، خو غوښتنه نه ده منل شوې. نور تفصيل د فرشته جلال سي ریپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد رژیم اپوزیسیون د نړیوالو لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حمله له اور سره د لوبې کولو معنی لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا منی چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
Uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak.
هو داله اور سره لوبه د چې د داعش پلمه په سوریه کې د داسیا اپوزیشن پر ضد حمله کیږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټول نړی دا منی چې د الوتکې په مسأله کې انقره بر حق موقف لري. نو کچېری روسیا لدی پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نمنلو وړ تورونه لګوي او خلک زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیه ولسمشر همدارس د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پرې وکړوان د روسیې د جټ الوتکو د بمباری په اړه وویل.
بلګېده تجاري فعالیت و یا انساني یاردم اماشته olarak
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمې حمله له اور سره لوبي کول دي. موږ صادقانه روسیا ته سپارښتنه کوي چې لدی اور سره دی لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنگي الوتکو تر وشتلو وروسته ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړي خو نه دی بریالی شوی او هیلی څرګنده کړه چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. لبل پلوه د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد مبارزه او په سوریه کې د وضعیت د شکیدو لپاره د انقره د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنی چار وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل د روسیې رهبری پریکړه وکړه چې د ترکیه خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیه او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادۍ او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیه پر هوایی حریم د روسیې د جټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د مسکو او انقره اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیه ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
لکه د فرشته جلالزی په رپورټ کې مو واوریدل د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې روس له اور سره لوبه کوي. د ترکی له لوري د شام پر پوله د روس جنگي الوتکې راغورځولو وروسته د انقره او ماسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. تر دې پیښو وروسته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ لفظي جګړه پیل شوې ده. د مشال رادیو انګریزي څانګې خبريال چارلز رکنګل د دواړو مشرانو د شخصیت او فکری جوړښت قابلی جایزه اخیستی چې احمد تکلی وړاندې کوي.
هغه له دیشمنی سره واکته ورسید چې خپل هیواد ته په خوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملای او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیت دی چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډیر سره ورته کړي او د همدې مشابهت لکبله خای دواړه یو بل ډیر خو پیژنې. خو دا ډیره ګران ښکاری چې دوی به د ترکیه لخوا د روسي الوتکې لويشتلو وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپل هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخ کړي په تیر یو لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په 13 دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانیست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستی په دښمنۍ واوړي او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلي و چې که پوتین د سزار نه خلری نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامه شته. ډېر نه خاني خایي چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري او د خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوی. پوتین له 14 او اردوغان له 12 کلونو رئیس په واک کې دی. په استانبول کې ډیر د سیاسي چارو کارپو ګاریت جننګز وایي چې دواړه مشران د پخواني برم خوبونه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتوري. خو د جننګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتوري له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
دوی دواړه د امپراتوري خیالونه لري. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتوري. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړي او په ډیر کم توپیر سره په خپل خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوته دی شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیا رغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیټرزبورګ د ژمنۍ ماڼۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځانته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارډ ډالرې پرې لګولی دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بېوزلۍ څخه راپورته شوی ځان د یو ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی. دای سپورت کوي او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي وینا ولاره د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. پاین حل کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیات نه یوازې د کورنیو پالیسیو بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولس مشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي
دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یو حده د نونسمې پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري، یعنی که یو لوری وګټي بل لوری به حتمن بایلون کوي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریزونو څخه تر شا شي، ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي.
د نوامبر په 14مه د ترکیه لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې له وشتل کېدو وروسته پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو له غوښتنو سره سم دریزونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شاه لخوا د چړې گذار او د اردوغان اقدام یې د یو پخوانی دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د وشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي ورونو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریه ترکمن وسلوالو ته چې انقره یې ملاتړ کوي او روسیه د ترکیه سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي. په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریه کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
سلام پرشتن خو خبرونه اوري او سم راځي د هارون بچا په ځخ کې سندر وورو
مشوم نو پډه صفو هي دم دا بخرو کې بزکا لو به دم پړ پړ می وجو لمن زلاڑو تو گلاب وی او زتا نرجے دما تب خپل شغل است گو کے ساتھ لا زد زلوم پتیار پات کے دم آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دم رانے دم لیون تو میں بس ہم دگا وہ سودا چہر چانوا پزان کے پٹے دا نورا شجنے زلت نیسان رسی راشک نے زلط نیسان رسی موردہ سڑے تر صبح نرسی نرسی موردہ سڑے تر صبح نرسی راشک نے زلط نیسان رسی Hello تیرو سرا پجنگ یما چرت چدل مر ہم رنا نرسی لویا نڑے تول تقسیم شویدا برخف کے نورد چان رسی یارا شک نیز لطیسان رسی اور عاشق نیز لطیسان رسی پوردہ سڑے تر سوان رسی
ہارون باجا پرشکم سندر واوری دا اوسمزو افغانستان تا د افغانستان خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي تحلیلونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به یو بل سره اړیکې ډېرې کړي. د جمعې پر ورځ مازیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په ګډون په ګډه ناسته کې خبرې کولې وویل چې دوی به دا ډول ناستې او یو بل ولایت ته سفرونه ډېر کړي. نجیب لالو خیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي د لویو لارو د ساتنې د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډېر کړي. خوست والی حکم خان حبیبی رسنوی ته وویل چې
سره د دې چې لاله الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي وجود لري، اما د دې په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړی شوی په دغه برخه کې نن موږ اړخیزه بحثونه وکړو. په څنګ کې د ولس او د دولت تر مابینه د دې په خاطر چې واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي، په عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو.
خوست والی وړاندې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست ته راغلی و، رسنیو ته وویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوی او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل دي څنګه موږ کولی شو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو. د زراعت موضوع موږ کوو چې په شریکه باندې شریکه پروژې پیدا کړو، لکه موږ کوي ګوښه جلغوزه او چرماز موږ ډیر په دغه انداز باندې نور ملکونو ته ځي، نو موږ وغواړو همدلته ورته د پروسس هغه پلانټونه ولګو، کوو شو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سویل ختی زور په دریو ولایتونو کې د وسلوالو د ځینو تحرکاتو یادونه وکړه. ویل چې د دریو ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دواړه سرحدي ولایتونه دي، په دواړو کې څنګه څه مشکلات تحرکات دی بودیان شته، چې البته د دې لپاره موږ ځینې هدایتونه د مرکزي دولت نه اخیستي دي. په آینده کې په ډېر کم وخت کې به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې دي د هغې مخه هم ونیول شي.
کتونکي په دې نظر دي که د افغانستان د زونونو په کچه د ولایتونو د بېلابېلو ادارو او خلکو ترمنځ دوامداره همغږي او همکاري رامنځته شي، په ولایتونو کې به د امنیت د ښه کولو، ټولنیز او اقتصادي ټیکاو او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره اغېزمن تمام شي.
د نجیب لالو خیل رپورټ موردی. منیشا هغه شپږ کلنه افغانه نجلۍ ده چې د انځورګرۍ هنر یې په پاکستان کې زده کړی او لا هم هلته د کډوالۍ شپې سبا کوي. دا هڅه کوي د خپلو تابلوګانو په مرسته د افغان ښځو تریخ ژوند انځور کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د منیشې په اړه یوه لیکنه خبره کړې چې لنډیزې صالح محمد صالح دراوروي.
د منیجه هر هنري اثر د سلګونو شوزو وضعیت بیانوي. دوی د چند ورکوي خپل هغه ژوند انځور کړي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې درلود. د شپږ کلنې افغان کډوالې منیجه هر تابلو د هغې مبارزه انځوروي چې له 1990 میلادي کاله پیل شوې ده. هغه وخت د دې کورنۍ مجبوره سوه له کابله پاکستان ته کډه وکړي. هغې ویلي کله چې پاکستان ته تلو طالبانو په لار کې زموږ موټر ودراوه، زموږ د کور سامانونه یې تلاشي کړل، زموږ ټولو عکسونو ته یې اور واچوه، ویل یې چې دا منه دي. منیجې ویلې چې هغه وخت دا اته کلنه وه او په پاکستان کې د سرپناه تر پیدا کولو وروسته وتوانېدله چې د اول وار لپاره ښوونځي ته ولاړه سي. د منیجې په خبره په افغانستان کې تل د جګړې له کبله خوابدې وه او غوښتل یې د خپلو لیکونو په مرسته خپل درد اظهار کړي. دغه افغان نجلۍ وایي چې د پوهنتون د ماسترۍ لپاره یې د فیس ورکولو توان نه درلود. هغې وروسته هنر ته مخه کړه، ځینې تابلوګانې انځور کړې. د منیجې لومړۍ دوی تابلوګانې د یو نندارتون په دویم ورځ خرڅې شوې. هغې ته یې دا ډاډ په برخه کړ چې خپل هنر ته ادامه ورکړي. منیجا نن سبا پر نهو تابلوګانو کار کوي چې د طالبانو تر فشار لاندې د افغان ښځو ناول سوې کیسې نومیږي. د پاکستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي اندریکا راتوت وویل کله چې د منیجې غونډې ځینې ځوان او تکړه کډوال وینم په دوی کې د افغانستان هیله بخښونکي راتلونکي راته ښکاري. د ګڼو نورو افغان کډوالو په څیر منیجې هم ارمان لري چې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه شي، هلته د خپلو انځورونو نندارتون جوړ کړي او په خپل هیواد کې نورو کسانو ته د خپل هنر مهارت ور وښيي.
سلامت سالی تا غشوست.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
سلام پښتون خو خبرونه اوري بلکې پایتور رسیدله د اسحاق خان په ځغ به پایتور سو په بلګړی کې به له تاسو سره راځي چې اسحاق خان ته غوښتو.
مودکیږي په مزلې مسافرم مزلیم مسافرم جلو هلے و چخلیم مسافرم جلو هلے و چخلیم مسافرم بیلتایم دیروایم مسافرم بیلتایم دیروایم مسافرم صاف ژوند نیم مسافرم مړه صاف ژوند نیم مسافرم مودکی په مزلم مسافرم مسافر مودکی کی تم مسلم مسافر